آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایټالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په غزنی کې د سرې میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرهباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بېرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو له وړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه چې نوغي په کلي کې تر وسله وال برید لاندې راغلي دي. چې له بده مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټرو ته هم صدمه رسېدلې ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې کړی پلټنه کوي. د 209 هم شاهین قلو اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قلو اردو نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې تېره شپه طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لوا د کمانډو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې یوولس طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخمري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او وو نورې ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شو کې د طالبانو دوه مین خښونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولي او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره اترا وایي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی تلویزیونی خبرونو ته زمینه برابروي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د تلویزیونی خبرونو په برخه کې څه اسانتیا رامنځته کړي وویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیونی نشراتو ته همداراز آی پی له لارې تلویزیونی نشراتو ته لاسرسی ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې له انالو څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمینه برابره کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دی. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هیواد د امریکا لخوا له لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیسټمونه غیر فعال کوي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لیږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحل ساحلو کې ضبط کړی دی. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دغو کښتیو یو شپېته عمل هم نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اندونیزیا له چارواکو یې غوښتي دي چې د ضبط شویو کښتیو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالني د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مډلانې د دې هېواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبودي هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مډلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغو جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوې جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی وښودل شوې. د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هېواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو. پرونه خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرې ترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسي بم نننۍ چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پرولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور د ډېر سخت تکلیفونو سره مخامخ شو. که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کېږو، د مرمۍ له امله وژل کېږو، دلته د یخ او د وږې او د سینې له امله وژل کېږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورئ چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له ویست انډیز څخه ماتي وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي. افغانستان په دغه ډیر لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروګرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال له 19 پروګرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ د نن یو سرچینه چې نغواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز مني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوې. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 9:15 د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لند کوزر موټر چاودنه شوې. پیښه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولی دی.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله سره یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفی وژنې او تاوتریخوالی داسې معذور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوي د دې ځان پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکچی پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلې چې دواړه لوري به د اوربن په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د دې وزارت ویاند جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د ښاغلي کالا د خبرو ورکړلی د دوی رغنده رول د سولې په پروسه کې وازشته وګڼل او ویل چې اوربان او اغیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوی فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو که د سولې خبرو کې په هره بهانه ځنډ رامنځته کیږي جګړه یې دویمه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
سوړ ژمی، نه درېدونکې جګړه او بې وزلي درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومانو او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځایه کړي په امن کې 2 سانتي ګراډ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د دغه بې ځایه سو کورنۍ د جملې څخه یوه هم 23 کلنه مریم ده چې یوه میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یوه جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه شوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمېر غړو سرونه یې راخوندي کړي، خو 2 زامن او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یوه میاشت یې پوره سو چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګري مو نیولې بزګر وو چې هغه باندې راله راولار شو ستا بلا دي واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو بم بدخ مزور کې و داسې کوچنا کلوري دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسجد و زامن زما ته پوښتنه مش په کورو کې هغه ناشي و دې خواته دی ناشي ما چې برای د درې غرو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي در بچا کې ورکا اندار پر کنه ناغه ولا سر پاج میاش می پرات ولا چې دغه جنگ سوي دی دوغه نه ملا ولا کلی دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمېر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سو کورنۍ څخه یو شمېر یې وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
وروره مرتاک نه راځي مستیاب چې وروره د بولان راغلي د مرمۍ مرتاک نه راځي وکیلان خپل وان سره چنه نه مشته کوي کاټونه کوي مرتای تکښنه
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر بغیر کې مسره پات دي طالبان مر په کورو کې ناشته مرته د هر مشکل سره مخ قسم مخته مریضان ورو کده وای وای ور پیار سره پات هغه جیدات و هم د مات ګر پات سی وی
چای نه لرو بولان نه لرو افغاني ولا و دې ته یو ډوړې ما باندې د نن اوس په ضروري وای دا مونږ کوم کاری راځي کومه کی کله ځکړی هغه دې سره وکي مرز شکی مرز کټونه راي
وکیلان دل تراسي وي شان مور تسلیم کړي دا دويش فکر دا ګرد خلک دی وژه تیجه د باندې سره ولاړی اچینی
مرد ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل مال مرد ګولې لامل وژل کیږي د مرمۍ لامل وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنې لامل وژل کیږي
د هلمند د کډوال او بیر ترستنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لغپل کورنۍ ویزه سوي دي د جری سات رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونه پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو د کیک شمیر معلوم او مرستي ورورسوي
تر دانانه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل به ځای شوې دي د جګړو له امله چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروي شوې دي او اتلسو ودش کورنۍ تر اوسه کومک اخیسته
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګاو اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړی توګه بیا په مرکز لشکرګا ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګا د هغه کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنیو عاجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې به روانې جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګا ښار ته کډه سوي کډوال د جګړې په شکیلو خوا اوږغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځ کې نه راکړل سوي راته وایي وای نه درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل یمګه په کومه اجازه پرمیت دی اغه کار خلاصوي او منځکم ته ډیر دی منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نسته یو خواته نه دی منځکې اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو ته کور ته جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول چې موږ ته دی دا به کورو نمبر راکی مقتدا خپل جنہ توزیع کی چې مخفل جنہ په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدا منځ کو نمبر غام خو یا سلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند له لار اوس لپاره باندې سیر د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي دغه د پرداغه کچلار باندې روان نو ډیر سخت ستونزې سره مخ دي نو هله چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لاشي غټ موټر ولا ټول د خرمه خامخ ته لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندي پلچکونه نو جوړ شوی دي
زه بشیر الله حکمل کونړ ولایت د منګلان کلی نه په تماس کې یم دولت په ځما پیغام داده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپي معتبر دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو عادت پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د ضرورت په ځای کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخیرا افغانان خوشاله ژوند ولري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینا کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 240 هکتار باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه له سره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحد ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزه کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزي په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 500 د نوبل جایزې هم ګټلې. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمي بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي، ورسره به د سیندونو اوبه راځي شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلوبخارا د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی، خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی د مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. دای د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتر واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغ نه لري. دای د آلوبخارا له سژنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کرکیله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود سوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاري او د دې شان په وخت کې موږ ته ټریننګونه راکړل شوي دي. هر وخت خرمندان راځي د بعضو باغو کې عملي متکارونه راښيي، د امراضو په باره کې، د ابیاري په باره کې، د خبرې په باره کې، د دوه شانو په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخ او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرنې سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دکان ته کومک ورسره وشي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپله باغ او د غنځکه په خپله دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکتار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټن آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغدارۍ په څانګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغوی ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغوی له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سږکال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سږکال موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوي چې د نیالګي مو چې د آلوبخارا دهقانانو ته توزیع کړي دي، او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توزیع کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي شي پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه ځمکه یې د آلوبخارا نیالګي کینولي دي. د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنی توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو ترڅنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ییز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د روزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د روزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظم سي او د وغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پروتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو. غواړو چې دغه نظم ښاری ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښه د پر درې ګزی رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي مختوق به د ګلدان ته خاور راي دا منامه چا په مشت د ولزکه چې مش کومه کوونکو نه کی بڅو کې نس کوله. اوس که دا شار د اوس مش خپل کوټ سول سر سبزی جوړ کړي شار کې عزتي خپل خصتانه اس مش که په دې شار کې سو کالی عزتي مش خلک مش.
د ورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیر بیا په ورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا 40 کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسېد 500 دپاره پکښې ټکښېني د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان. نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه ده چې هلته یو ښه ځای جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، او داسې اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلومی، د موټرسایکل ځای هم باید معلومی، درې ګزه هم باید معلومی. یو ځای د خوراکي دکان دی په څنګ کې د ګازو دکان سره، بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ سره پروت.
د ورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموک غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهمه نیمه